طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیس پروګرام د اوالې دورې ګرانو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ یاي او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یاي. راځي ګرانو زده کوونکو درس پیلوم. د طبي زده کړې د اوالې دورې کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو درویشتمه صفحه پیدا کړئ. په درویشتمه صفحه کې نوی درس لرو. زموږ نوی درس په درویشتمه صفحه کې د مایکرو ارګانیزمونو ډولونه دي، خو په لویه کې څو ډولونه لري همدغه موضوع تر بحث لاندې نیسو. یعنی د میکروبونو ډولونه هغه مو په تیر ساعت کې یا په تیر پروګرام کې هم مطالعه کړي دي. اوس نو یوه داسې موضوع چې په کول کې یا په ټوله کې د ناروغۍ د تولید یا نه تولید له مخې مایکرو ارګانیزمونه په څو ډوله دي، په دې باندې خبرې کوو. یوه ډله یې داسې میکروبونه دي چې هغه ناروغۍ رامنځته کوي، خو بله ډله داسې میکروبونه دي چې ناروغۍ نه رامنځته کوي. مخکې له دې چې همدغې درس ته دوام ورکړم، عزیز زکوونکو د کتاب یوشتمه صفحه ته په پرونی درس باندې لاندې تکرار کوم. لاغه وروسته نوی درس سره ځم. په یوشتمه صفحه کې عضوي مرکبونه دغه موضوع مره پیل کړی و. موږ ویل چې د حجرې لپاره دوه ډوله مرکبونه شته دي. یدی وې حجرې په جوړښت کې دوه ډوله مرکبونه شامل دي، یو عضوي مرکبونه بل غیر عضوي مرکبونه. د غیر عضوي مرکبونو په هکله مو ویل چې اوبه او منرالونه د حجرې لپاره غیر عضوي مرکبونه دي. خو د عضوي مرکبونو په هکله په تیر پروګرام کې ما درس وړاندې کړی دی. ومو ویل چې د حجرې عضوي مرکبونه د کندونو، پروټینونو، شحمو، هستوي اسیدونو څخه عبارت دي. قند، کندونه، پروټینونه، شحمونه، هستوی اسیدونه. هستوی اسیدونه دا د ډی این ای او آر این ای څخه عبارت دي. یا د یوې حجرې ډی این ای او آر این ای خپل هستوی اسید دي. د قندونو، پروټینونو، شحمو، هستوی اسیدونو په هکله یوه ذره خفانه شای چې دا به څه ډول مرکبونه وي، څه شی به وي. راتلونکو دورو کې دا تفصیلي تشریح کیږي او په اړه به انشاءالله پوه شئ. ښه، بل مو ویل چې غذایي مواد داسې مواد دي چې د یوې حجرې په واسطه مصرف کیږي او حجره د هغې څخه انرژي جوړوي. او دا مواد خپله پروټین دي، شامیات دي، کندونه دي. له هغې وروسته مو میکروبونه راپیل کړل یا مایکرو ارګانیزم هم ورته ویل کیږي. مایکرو کوچنی ته ویل کیږي، مایکرو ارگانیزم ژوندی موجود ویل کیږي. کوچنی ژوندی موجودات لغوی معنی څه ده؟ مایکرو ارگانیزم کوچنی ژوندی موجودات. هم ویل چې دا داسې ژوندی موجودات دي چې د مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي، بغیر د مایکروسکوپ څخه نه لیدل کیږي. او د مایکروسکوپ په هکله خو مخکې له مخکې پوه شوي یو چې یو کوچنی یا تقریبا متوسط ماشین دی، او د دې ماشین په ذریعه موږ کولی شو چې هغه ژوندۍ موجودات یا هغه شیان وګورو چې په سترګو یې نشو لیدلی. وموویل چې میکروب یا مایکرو ارګانیزمونه دا کوچني موجودات دي، د مایکروسکوپ په واسطه باید وکتل شي. او دا څلور ډلې دي، ویروسونه دي، پارازیټونه دي، بکټریاوې دي، فنګسونه یا فنجیان دي. ښه، لومړی ویروسونه، دوهم بکټریاوې، دریم پارازیټونه، څلورم فنجیان. ګوره زده کوونکو، د دې اصطلاحاتو یا نمونو سره باید ځانونه بلد کړئ، ځکه دغه موضوعات چې تر راتلونکو وختونو هم تکرار کیږي. بیا موږ وایو چې د ناروغۍ د فلانی وایرس په واسطه رامنځته شوې ده، یا بکټریاوې ښایو، یا پارازیټونه، فنجیان، دا ټول د ناروغۍ رامنځته کوي. وایرس په شکل کې وګورئ او انځور در سره واخلئ چې وایرسونه څه ډول موجودات دي. بکټریا هم وګورئ، پارازیټ. اصلا پارازیټونه وبو هم چې ځینې په سترګو لیدل کیږي او ځینې نه، لکه سپږې او ورګې په سترګو لیدل کیږي، اصلا پارازیټونه دي یا پارازیټ دي. یا د کولمو چینجیان دم پارازیټ دي، خو ځینې پارازیټونه هغه په سترګو نه لیدل کیږي، لکه د ملاریا پارازیټ چې اصلا د دې غوماشې په واسطه یا منګس په واسطه انتقالیږي. فنجان هم داسې دي چې ځینې په سترګو لیدل کیږي، ځینې نه. درویشتمه صفحه نوی درس دی، مایکرو ارګانیزمونه په لویه کې په دوه ډوله دي. اول، ناروغۍ تولیدونکي یا پاتوجنز. دوهم، ناروغۍ نه تولیدونکي یا نان پاتوجنز. یوه ډله ناروغۍ تولیدوي چې هغې ته پاتوجنز وایي. څه ورته وایي؟ پاتوجنز. بله ډله یې ناروغۍ نه تولیدوي چې ورته نان پاتوجنز وایي. ګورئ، پاتوجنز، نان پاتوجنز. پاتوجنز ناروغۍ تولیدونکي دي، ناروغۍ رامنځته کوي، خو نان پاتوجنز ناروغۍ نه رامنځته کوي. ګورئ، لږ فکر وکړئ، که زه ډېر میکروبونه راواخلم، د ټولې دنیا میکروبونه په دې میز باندې کېږدم، په دې میکروبونو کې یوه ډله یې، یا یو طرف ته داسې میکروبونه یو طرف ته کوم چې هغه ناروغۍ رامنځته کوي، بل طرف ته داسې میکروبونه یو طرف ته کوم چې هغه ناروغۍ نه رامنځته کوي. په ټوله کې ټول میکروبونه په څو ډلو وویشل شول؟ په دوو ډلو. یوه ډله یې ناروغۍ رامنځته کوي، بله ډله یې ناروغۍ نه رامنځته کوي. نو هیله ده په دې اړه پوه شئ چې میکروبونه په ټوله کې په دوه ډوله دي. ځینې پاتوجنز دي، ناروغۍ رامنځته کوي، ځینې نان پاتوجنز دي. پاتوجنز، نان پاتوجنز، د دې مفهوم دا دی چې ناروغۍ تولیدونکي، ناروغۍ نه تولیدونکي. راځي اوس نو د دې وایروسونو په هکله غږیږو، بیا د بکټریاو په هکله غږیږو، بیا د فنجیانو او بیا د پارازیټونو په هکله. ګورئ، تقریبا څو صفحې، راتلونکي صفحې د هغې نقشه درته معلومه شوه. څه ډول نقشه؟ مونږ ویل چې میکروبونه څلور قسمونه لري، ویروسونه، بکټریاوې، پارازیټونه، فنجیان. اوس د دې څلورو ډلو څخه لومړی ویروسونه وایو، بیا بکټریاوې، بیا فنجیان، بیا پارازیټونه، یعنی په ترتیب سره د ټولو وایو. نو هیله ده ستاسو ذهنونه تیار دي ته جوړ شي چې راتلونکي درسونه د همدغه میکروبونو په اړه دي، تر څو د میکروبونه ښه وپیژنو. ښه، لومړی ویروسونه یا وایرسس. ګورئ، درویشتمه صفحه کې لیکل شوي وایرسونه یا وایرسس. وایرسونه د وایرس جمع ده، وایرس یو، وایرسونه جمع ده. او په انګلیسي کې ورته وایرس، وایرسس، وایرس یو وایرس ته ویل کیږي، وایرسس ډېر وایرسونه. لاندې لیکل شوي دي، وایرس لاتین کلمه ده. ګورئ، وایرس کومه کلمه ده؟ لاتین کلمه ده چې د زهرو معنا ورکوي. وایرس لاتین کلمه ده چې د زهرو معنا ورکوي. زهر لغوي معنا یې زهر ده. وایرس د کله تشریح ورکړم، یوه کلمه ده وینوم، په لاتین کې وینوم کلمه ده، هغې کلمې نه اخیستل شوه. وینوم خپله زهرو ته ویل کیږي، یعنی د وایرس لغوی معنا زهر دی. وایرس لاتینی کلمه ده چې د زهرو معنا ورکوي. وایرسونه ډیر کوچني دي چې د الکترون مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. اوس ګورئ په بانکونو کې یا په عمومي ازموینو کې تاسو ته بیا پوښتنه راځي، په یاد ولرئ هرو پنځو دورو کې له تاسو یوه کلنۍ عمومي ازموینه اخیستل کیږي. په پنځو دورو کې یوه عمومي ازموینه اخیستل کیږي او په هغې کې بیا مختلفې پوښتنې راځي. یوه پوښتنه دغسې ده چې وایرس یا وایروس کومه کلمه ده؟ لاتین کلمه ده. یوه بله پوښتنه شاید داسې وي چې د وایرس کلمه څه معنی لري. څلورو جزونو کې یوه معنی یې داسې ده چې زهر، بله معنا کوچني معنا لري، دغسې نور یا د میکروب معنا لري. اصلا وایرس د کوچني معنا نه لري، که څه هم وایرسونه کوچني ژوندي موجودات یا کوچني موجودات وبوي، خو د وایرس لغوي معنا زهر ده. بیا یې وایم، وایرس لاتین کلمه ده چې د زهرو معنا ورکوي. وایرسونه ډیر کوچني دي چې د الکترون مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. وایرسونه ډیر کوچني دي. ګورئ وایرسونه د ډیر کوچني دي چې د الکترون مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. کوم مایکروسکوپ؟ الکترون مایکروسکوپ. ښه، مخکې ځو. الکترون مایکروسکوپ په اړه ما یوه جمله راوړې ده. لیکل شوي دي، الکترون مایکروسکوپ یو شای 2.5 لک ځله غټ ښکاره کوي. ګورئ په دې قوس کې 2,50,000 لیکل شوي دي. الکترون مایکروسکوپ یو شای 2,50,000 ځله غټ ښکاره کوي. الکترون مایکروسکوپ د یو جلا مایکروسکوپ دی. د مایکروسکوپونو ډولونه راتلونکي کې وایو. یو ډول الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د یو شای ډیر غټ ښکاره کوي، 2,50,000 ځله. ګورئ زده کوونکو، ورک نشئ، ټول مو راغواړم د دې موضوع لپاره چې لږ پراختیا ورکړم. مایکروسکوپ باندې خو تاسو پوهیږئ یو ماشین غوندې جوړښت دی او تاسو ته مو په انځور کې ښودلی دی. دا درې ډولونه لري. یو ډول ساده مایکروسکوپ دی، بل ډول مرکب مایکروسکوپ دی، او دریم ډول الکترون مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ لکه زرابین، زرابین تاسو لیدلی دی، دا سات جوړونکي ورنه استفاده کوي. یو شای 10 ځلې یا 20 ځلې غټ ښکاره کوي. دوهمه ډله یې مرکب مایکروسکوپونه دي چې هغه څه نه څه ښه دي، کمپاؤنډ مایکروسکوپ. یو شای تقریبا 2,000 ځلې، یا 1,000 نیولې تر 2,000 ځلې غټ ښکاره کوي. او بل داسې مایکروسکوپونه دي چې یو شای 2.5 لک ځلې غټ ښکاره کوي، چې هغه الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ دا ډیر عالی مایکروسکوپ ته یو شاید ډیر ځله غټ ښکاره کوي، 2.5 لک ځلې. فرضاً په دې میز باندې یو کوچنی نقطه کوم، یو ټکه ایکدم د قلم په واسطه یو ټکه ایکدم، یا یوه دانه د غنمو راخلم د مایکروسکوپ لاندې ایکدم، دا دانه به 2.5 لک ځلې غټ ښکاره کوي. یعنی دومره غټ میگنیفیکیشن لري، د غټولو قدرت یې ډیر زیات دی. اوس که چیرې موږ وایرس ګورو، دا د ساده مایکروسکوپ یا زرابین په واسطه نه شو کتلی، دا د مرکب مایکروسکوپ چې یو شاید 1,000 ځله یا 2,000 ځله غټ ښکاره کوي نه شو لیدلی. دا د داسې مایکروسکوپ په واسطه ګورو چې په 1,000,000 ځله وایرس موږ ته غټ کړي او بیا یې ووینو. ګورئ دغه 22 صفحه کې اول شکل د وایرس دی، سور رنګ. داسې فکر به نه کوي چې همدومره غونډاره ده. په دې ډول د توپ په ډول به وایرسونه په طبیعت کې وي، یا یو کس ته به دا ډول وایرس بدن ته داخلیږي. نه، دا ډیر کوچني دي. ګورئ 2.5 لک ځلې که دغه وایرس غټ شي بیا یې لیدلی شو. ښه، ګورئ دا غټول خو دغسې نه دی چې د ته هوا ورکوي، یا فرضاً دغسې غټوي چې وایرس په جوړښت کې غټوالی راځي. اصلا غټولو باندې باید پوه شئ چې د عکس زوم کیږي، زوم ان کیږي. ښه، زه مثال ورکوم. هغه لرې غره باندې فرضاً یو نفر ولاړ دی، ته ډیر لرې یې، موبایل کې یا په کیمرا کې را نږدې کوي، نږدې کوي تر څو غټ درته ښکاره شي. په دې ډول مایکروسکوپ هم کار کوي. یو څه ډیر کوچنی وي ورور درته غټوي، پاکس کې یوازې درته غټوي، داسې فکر ونه کړو چې دا خو میکروب یا ویروسونه هم غټوي، د څه هوا ورکوي ول نه، دغسې نه ده. ښه ګورې، ځینې ساده خبرې وي چې زه یې کوم د دې لپاره یې کوم چې د ځینو زده کوونکو ذهنونه شاید دې طرف ته ځي. موږ به چې په ښوونځي کې وو یا به مو چې په لومړیو وختونو کې د طب درسونه ویل، نو ذهنونه به مو څه نا څه بدل غوندې وو د یو موضوع په هکله ځینې وخت. ښه، راځئ متن ته دوام ورکوم. لاندې لیکل شوي دي، ویروسونه له باکټریاو څخه 10,000 ځله، ګورئ 10,000 ځلې کوچنی دي. ویروسونه د باکټریاو نه هم کوچنی دي، څو ځلې؟ 10,000 ځلې. چې د مختلفو ناروغیو لکه ایډز، شاری، انفلونزا او داسې نورو لامل ګرځي. ویروسونه د باکټریاو نه هم کوچنی دي، څو ځلې؟ 10,000 ځلې. ښه ګورئ، دا میز دی، په دې میز باندې یو طرف ته یوه باکټریا اکدم او بل طرف ته 10,000 دانې ویروسونه اکدم. دا به سره یو ډول وي په جسامت کې، یعنی دومره کوچنی دي. داسې یو مثال لري لکه یو طرف ته یوه هندوانه کېږدي، د هندوانه باکټریا ده، بل طرف ته د دې لپاره چې په هندوانه پسې هغه اندازه ورسیږي 10,000 دانې د غنمو، د غنمو دانې اکدمه. 10,000 دانې چې کېږدي تقریبا د هندوانې شکل به برابر کړي، یعنی دومره اندازه ځای به ونیسي. نو غنم ویرس فرض کړئ، هندوانه باکټریا، باکټریاوې غټې دي، 10,000 ځلې له ویروسونو نه غټې دي. خو بیا هم باکټریاوې په سترګو نه لیدل کېږي، ګورئ په یاد وساتئ، باکټریاوې که 10,000 ځلې له ویروسونو غټې دي، بیا هم نه لیدل کېږي. خدای تعالی دومره کوچني ژوندي موجودات پیدا کړي دي. خارزه وایو متن، ویروسونه له باکټریاوو څخه 10,000 ځلې کوچني دي، چې د مختلفو ناروغیو سبب کېږي لکه ایډز، شرای، انفلونزا او داسې نورو لامل ګرځي. دا مختلفې ناروغۍ، نورې ډېرې ناروغۍ دي. د ویروسونو په واسطه ډېرې زیاتې ناروغۍ رامنځته کېدلی شي. نمونیا یا سینه بغل ګورې د ویروسونو په واسطه رامنځته کېږي، او تر څنګ یې پولیو یا ګوزن د ویروس په واسطه رامنځته کېږي، ټټغمبوری د ویروس په واسطه رامنځته کېږي، زیړای د ویروس په واسطه رامنځته کېږي. لاندې انځور دی د بیلابیلو ویروسونو انځورونه، مختلف ویروسونه تاسو په دې انځور کې وګورئ، مختلف شکلونه لري. راځئ صفحه واړوئ. دلته په دې صفحه کې لیکل شوي دي، ویروسونه د ناروغیو د تولید له مخې په دریو ډولونو ویشل شوي دي. درې ډلې ویروسونه شته دي، یا په ټوله کې درې ډوله ویروسونه شته دي. لومړی نباتي ویروسونه، دا نباتات تر حملې لاندې راولي. ځینې وخت نباتات تاسو لیدلې وي یو ناڅاپه پاڼې ژړې شي، یو ښه ګل وي، یوه ښه ونه وي، پاڼې خرابې شي، ځینې وایي چې مرض ورباندې ولګېدو، یا یوه ونه ده مڼې نیولې دي، مڼې یو ناڅاپه خراب شي. همدغه ویروسونه دي، ګورئ نباتي ویروسونه ورته وایي. او نباتي ویروسونو ته په طب کې پایتو وایرلیا یا پایتو وایرس وایي. بل ډله حیواني ویروسونه دي، ګوري دوهم لیکل شوي، حیواني ویروسونه دا په حیواناتو حمله کوي، په انسانانو حمله کوي، په نورو حیواناتو لکه څاروي په دې باندې حمله کوي. بل باکټریایي ویروسونه دا په باکټریاو باندې حمله کوي، ګوري فکر مو دی، باکټریایي ویروسونه داسې وایرس دی چې باکټریاوې له منځه وړي. باکټری دې ته باکټریوفیج وایرس هم وایي، باکټریوفیج راتلونکو دورو کې وایو، یعنی باکټریاوې هغه ته ور دننه کېږي، هغه له منځه وړي. ومو ویل چې ویروسونه دا په دریو ډلو ویشل شوي دي، نباتي ویروسونه، حیواني ویروسونه، باکټریایي ویروسونه. دا په یاد کړئ. لاندې نوټ لیکل شوی دی، وایي پوهان د ویروسونو د ژوند په اړه شکمن دي. ګورې پوهان شکمن دي د ویروسونو د ژوند په اړه، څه ډول شکمن دي؟ وایي ولې شک پې لري؟ ځکه چې ویروسونه حجروي جوړښت نه لري. ګورئ درس ته فکر وکړئ، زما نوم پسې فکر مه کوئ. پوهان د ویروسونو د ژوند په اړه شکمن دي، یعنی هغه څوک چې زده کړې تر ډېرو لوړو کچو پورې رسولي دي هغې ته پوهان ویل کېږي. پوهان اصلا یوه رتبه ده، دا د ویروسونو د ژوند په اړه شکمن دي. دغه پروفیسر چې ورته وایي پوهندان دا ډلې دا خلک د ویروسونو د ژوند په اړه شک لري، یعنی داسې وایي چې دا شاید ژوندي نه وي. یوه ډله وایي چې نه ژوندي دي، بله ډله وایي چې شاید ژوندي نه وي، ځینې وایي چې دا بیا نیمه ژوندي دي. ښه، ولې لیکل شوي؟ ځکه چې ویروسونه حجروي جوړښت نه لري، د حجرې په ډول کټ مټ جوړښت نه لري، حجروي جوړښت نه لري، تنفس، وده او تغذیه نه کوي. تنفس نه کوي، اکسیجن نه اخلي، وده نه کوي یعنی لویږي نه، غټیږي نه، او تغذیه نه کوي، خوراکي مواد نه خوري، نه مصرفوي. خو یوازې تکثر کوي، یوازې ډیریږي، خو یوازې تکثر کوي، او دا هم هغه مهال کله چې ژوندې حجرې ته داخل شي. تکثر کله کوي؟ ګورې، د دې نه هدف دا دی چې تکثر هم هغه وخت کوي کله چې حجرې ته داخل شي، تکثر هم نه کوي کله چې حجرې ته داخل شي. د انسان بدن حجرې ته داخل شي بیا تکثر کوي. د موضوع ته لږ پراختیا ورکوم، لږ فکر وکړئ، هیله ده چې ټول فکر درس ته وساتئ. ما وویل چې پوهان د ویروسونو د ژوند په اړه شکمن دي، ځکه ویروسونه داسې موجودات دي چې نه تنفس کوي یعنی اکسیجن نه مصرفوي، نه تغذیه کوي یعنی خوراکي مواد نه مصرفوي، او نه وده کوي، غټیږي نه. داسې نه وي چې لومړی کوچنی وي ویروس بیا ورو ورو غټ شي. او بل ورته که وګورو انسانان، نور حیوانات، بکتریاوې، دا ټول دا اکسیجن هم مصرفوي یعنی تنفس هم اخلي، وده هم کوي، لویږي هم، تغذیه هم کوي، خوراکي مواد هم خوري. خو دغه د ویروس په اړه که مطالعه وشي، ویروسونه دا کار نه کوي، د درې واړه کارونه نه کوي، نه وده کوي، نه تغذیه کوي، نه تنفس کوي یعنی خوراکي مواد نه خوري، او اکسیجن نه مصرفوي. خو یوازې تکثر کوي. تکثر دې ته ویل کیږي چې لکه دوه ژوندي موجودات دي، نارینه او ښځینه، یو کال وروسته درې شي، یا یوه کورنۍ د فرزن مور او پلار دي، یو کال وروسته یو بچه پیدا کیږي درې نفر شي، ډیریږي ډیرښت. خو ویروس دا کار کوي بیا نو، یعنی ویروسونه یوازې تکثر کوي، ډیریږي، او دا ډیرښت دا هم یو شرط شاده چې کله ژوندی بلې حجرې ته داخل شي، فرزند انسان حجرې ته داخل شي، ویروسونه په بدن کې زیاتیږي، یا د یوه حیوان حجرې ته، یا د یوه نبات حجرې ته داخل شي. ځکه ویروسونه خو درې ډلې دي، یا د یوه بکټریا حجرې ته، بکټریا خپله یوه حجره ده، نو هلته ډیرښت کوي، البته یوازې زیاتیږي. نو ځکه ویروسونه داسې دي چې د دې په اړه پوهان شک لري چې دا ژوندي موجودات دي یا نه. ښه، د دې لپاره چې دغه موضوع ښه تشریح شوی وي، تاسو کولی شئ د خپلو کلامونو په ذریعه ولیکئ چې ویروسونه د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ سرحد جوړوي. یعنی دا ښه جمله ده، ویروسونه یو طرف ته ژوندي موجودات کړئ، بل طرف ته غیر ژوندي موجودات، په منځ کې ویروسونه واچوئ. یعنی نیم خواص د ژوندۍ موجوداتو لري، نیم خواص د غیر ژوندۍ موجوداتو. غیر ژوندۍ موجودات تنفس نه کوي، تغذیه نه کوي، وده نه کوي، ویروس هم دا نه کوي، دا ټول شیان نه کوي. خو بل لورته غیر ژوندۍ موجودات تکثر هم نه کوي، ویروس بیا تکثر کوي. دغه ځانګړتیا یا دا خاصیت یې ورسره ورته نه دی، دا خاصیت د ژوندي موجود سره ورته دی. نو ځکه یې بارډر جوړوي، سرحد جوړوي. میز دی، زه میز مثال ځکه ورکوم چې ماته مخکې پروت دی. په دې میز باندې په منځ کې یو خط کش کوم، چپ طرف ته غیر ژوندي موجودات ږدم، غیر ژوندي موجود لکه اوسپانې، ډبرې، شګې، دا شیان ږدم. ښي طرف ته ژوندي موجودات ږدم، لکه انسانان، حیوانات، او تر څنګ یې څاروي، مختلف مرغان، دغه شیان، بکټریاوې. په منځ کې د بارډر چې کوم دی، په دې لیکه باندې ویروسونه باید کیښودل شي، یعنی ځکه چې هم د ژوندۍ موجوداتو خاصیت لري، او ځینې خاصیتونه یې د غیر ژوندۍ موجوداتو سره ورته دي. نو ما جمله داسې ویله چې وایرسونه د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ دغه سرحد جوړوي، بارډر جوړوي. او ځینې پوهان به په دې نظر دي چې دا نیمه ژوندۍ موجودات دي، نیمه ژوندۍ موجودات. ښه نو، راتلونکي درس کې هغه ناروغۍ چې همدغه وایرسونو په وسیله رامنځته کیږي په اړه یې غږیږو. هغه ناروغۍ چې د وایرسونو په وسیله رامنځته کیږي، درس هم دومره بس وي. هیله ده مطالعه پکې وکړئ، ډېر خوندور درسونه دي کله چې مطالعه پکې ولرئ. یادونه کوم، هغه بانکونه چې تاسو ته درکړل شوي دي د هغې پوښتنې حلوئ. یو شمېر داسې پوښتنې شاید وي چې تاسې یې په حلولو کې پاتې راځئ، یا یې په اړه درته پوښتنه پیدا کیږي، یا په څلورو جزونو کې دوه جزونه سره ورته وي. هماغه پوښتنې اوس پرېږدئ، په نورو پوښتنو باندې کار وکړئ. کله چې درسي پروګرام پای ته رسیږي، په هغې ورځ باندې زه درته په هغو پوښتنو باندې خبرې کوم، کومې پوښتنې چې ستونزه لري، یا که کومې پوښتنې داسې وي چې مفهوم یې سخت وي، تاسې په مفهوم باندې نه پوهېدئ، هماغه پوښتنې درته تشریح کوم. راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ څومه درسي خپرونه ده؟ نن ورځ شپاړسمه درسي خپرونه ده. د شپاړسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درته ښایم. هیله ده د حاضرۍ کارتونو ته یې ورسوئ. شپاړسمه درسي خپرونه د حاضرۍ توری د سی توری دی. شپاړس شمېره پیدا کړئ، د سی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسئ، علامو ملشا.
طبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.